السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ د رادیوي مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټپیانو او هغوی سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي او پرای د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق خبری آژانس خپور کړی ویلی دی دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان و د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار بسي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به بس په کوي تورن شي د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي چې بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې 14 د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی په امریکا کې د راروانې نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپره شول متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي دی چې د حماس مشر یحیا سینوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلي دي ښاغلي کارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 1 د حملې په ګډون د 13 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او 250 نور برمته شول د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د 13 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا 10000 فلسطینیان وژل شوي دي او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي داسې یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي ټرمپ چې له خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندیدې کاملا هاریس سره اوږه په اوږه سیالۍ ته دوام ورکوي پرون په یو پودکاست کې د خبرو پر مهال وویل که انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معامله به وکړي خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولی چې د ده په ټکو بیا به ناکام شي میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ټرمپ انتقاد وکړ چې په 2 ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدون کو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لانډه خبرې برخه لرو
در دې شی بي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی دی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو مسؤول ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل راتلونکي غونډه کې لښکېلو لورو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي په دې اړه نور حل نوریاس نوري وړاندې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشنۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یوه فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي خغلی طایب بیگا ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د زنګړی راپور ورکونکې لدارې تعقیب کړي آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د زنګړی راپور ورکونکې چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په دروست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشن
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیرې د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي موسسو کې کار کول منه کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کال وځي په رسمیت ونه پیژني
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په کابل ښار کې د ورستی ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت ونیسي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو. د دغه ځانمرګي برید د دوشنبې ورځې په مازدیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما تره څارنوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلفو اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګی برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغه ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ ډیسیژن می پورس لدغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي خودلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګنا خلک وژل شوی چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د بریتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبې د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبې ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت د برهمول لا درسته. نو بنان زه ویلی سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې دعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو چې نړیواله مسله ده. اروپایی ټولنې په دې اړه چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشنی څرګنده کړې. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایی ټولنې پرون سیشن پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایی ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نه شي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دې ویان همدارنګ ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلې، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصرعلي ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه باوري
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلیز سره لمانس
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکالا پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوه 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده. چې زمزمی غزل تبیل شوی. ځانګړي $100 جایزه کامران احمد زیتا او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې په کې دخالات ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خپله پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدي دغه شخصیات باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دي خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دي خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو مونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختصه کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزي پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي؟
په دې کې چې دا د کوزي پښتونخوا شاعران پکې شامل شي، دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم او د داورانو نظر هم دی. او اصلا خو داست دا خپل سیالۍ باید مشترک وي، خو نو چون کې سیالیو کې تشویق لومړنی دغه دی هدف دی، نو موږ وغوښتل چې دا سیالۍ دې پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم. څنګه تاسو څه فکر کوئ چې شیرونو وعده کړی ده او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولی. ذهنی داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغیزه به د جایزو کړی وي، خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅه احمد شا بابا، نه دې ستا له ذات سي وطن او معشوقه پرېږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دې نوي یو باور یې ستا ملګری کړه، دوه اویا دې نوي یو باور یې ستا ملګری کړه، ځي دې بیا حسین په طرف د کربلا بابا، ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغي فکر، رنگ بمانه کلم د خیالونو پر باغ فکر، زم در نه جنگلونو تا ته زاړه د بودا بابا، توره د بیننګ پختنو په ننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتن وای بلا بابا، هی د پختنو ظلمو خلې پات دې زاری تسوي، بل کلی ته ملی غزما د لیلا ورا بابا.
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېښلی وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خلې به خبرتیا ورسته د یو کتاب پاړه، د یو نوی کتاب پاړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
د پاسز رونه پولا د ماسخه کتاب په روسیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانگزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچرته د پاسز رونه پولا د ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولا دي شي. شغل ستانگزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دي. شغل ستانگزی ازادی راډیو ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مغز سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانگزی چې طبیب لبستی دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریشه د سالم بدن او سالم مغز د نشټون له امله دی. هر تکړه انسان پولادي مغز لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو پولادي مغز کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد احساس خانزي د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروې کې ټول منل دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد د درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګ د دې نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوې څېړنې راخیستي او مطالعه کړي دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبی کتابونه خلق بیا بیا ولولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستون کې تر سترګو کیشي او یو شمېر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بي کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې د ما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسته زرونه او پولادي مازغه د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، اوب سر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی
هیواد کله بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي مازغه څنګه کار کوي څنګه فعالیت کوي کوم شان پکې مهم دي او څنګه یو پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي سپورت وکړي مضبوط کړي همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت ګڼه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمې او ګټورې لارې چارې وپیژندلی شو. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوې ده. یعنی هیڅ شاید مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل شطرنج لوبې ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوی ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګ د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان سټرس استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو لکه ورزش لیکوالي لوبې پر ځان باور مناسب خوراک په حال کې ژوند خندا کول ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی او په هر برخه کې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی ځکه اروپا هنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربه ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو غټنه وشي او ستنګزي صاحب دا کار هم په خېډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت خوشحالي غوسه ویره منډه یعنی ورزش پلی تاګ او منډه کول تمرکز د مشوم د مغز وده د خوشحالي درمل یعنی بعضی خلک د ځان خوشالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي. حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو نایاب او قوي علمی اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیٹولنه چې دولس کالې د جګړې په کرشه کې پر لپسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1971 المریس کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کالې پر لپسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د 12 کلیزې د منځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو شوانځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعري کړې خو له فعالیته لاس نه دی اخیسته. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
کتام په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې 12 کاله فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو 20 کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجات مل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو 12 کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون ضروریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره آشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلې او د ادب او فرهنګ له استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای شوی ما د پخوا پر تلمي په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی شسوی دي. او د دې برسیره د ناتخوانی په برخه کې هم څه ناڅه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلې دي. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې مره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کاپیا مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د 12 کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت دا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلي او فرهنګي ټولنې خړې د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتور ریاست کې میشتري مشاعره ورته لرو.
په تیرو 20 کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارچي او ګرش کولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د 12 کلیزې پاړه جوړ شوی راپور موریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هیڅک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی د مینې دون درانه غم ته خوار زړګی چشدی د لیلا سترګې حسرناکه تاثیر هچوي د لیلا سترګې حسرناکه دي تاثیر هچوي و ښکل حسن ته بیتاب لیونۍ چشي دی پر پاکه مینه به نو خود عاشق زردار درومي پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګۍ چشي دی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص وا خو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالیا د بی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپشی دینه یک دمن سړی څنګه واخلی د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلی اشی چې جیب ته د ګټي پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلی.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت را بلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په ترنم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي
ملګری. دا د ننګرهار د ځوان شاعر جاوید دلدار په کې ترنم دی چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې سیمې د تنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر زین انقلاب را نا غمی خړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی مل مشهر ډاکټر حنیف حیران آزادی رادیو تول پښتانه د ادب مینوال دیودا مینوال والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
خوشاله مې چې بدسي یو پرتمینه یو ډیره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د را جمع کول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطرافو ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې د په غریزو له کلي ولاغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډیر یو خلای کار ده خلای اقدام ده. او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سی غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبه ته ود ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې
دا د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ:
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته مې راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نوره کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگه خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکه مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه ته کشنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیه کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلی میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره مخامخ شو.
جانان مر دے پدے کل جمایا ما یاد ملال سر سے دی دنگل کا چنار یہ دکور کافر درد سے
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لب خو سره یې زور پلاستیک ورغړیده د دسروشانو چې به کلورو کله له هدل وړي سوي اوازونه به یو لب سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډیره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی. چا یو ټیل واهه چا بل تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینې سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده. ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې. څوک یم؟ څه کوم؟ چیرې راغلی یم؟ کوم ځای کې یم؟ سترګې یې پټې کړې. بیرته یې پرانیستې. ژوره سا یې واخیسته. بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي. بیخي لار ورکې کړې. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه. په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې. په بله سینګارتو کې د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې سوه. دوی ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته. دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. دوی به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخرې جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ. تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې سوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې. سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ. لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه سوه. دوکاندار غږ پسې وکړ. راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي. ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه سوه. هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه. پښه نیولې سوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه. خوځره نازله ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی. ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ. له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي. ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته وېرېدلې وه. په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه. هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ. له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لګ وړاندې ولاړه سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږې قدمونه ګړندي کړل، مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو، قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې مخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې سوې، سوړ اسویلی یې وایست. آه زما مخې،
لامدې کیسې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوي
آزادي راډیو.